نسبتی هستند. بسیار تشکر. ساعت 4 شد و حالا همکاران ما در استودیوی پراگ حاضر هستند و برنامه را به پیش میبرند.
د مازیګر څلور بجې سپیدا ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اوري چې امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د ولسمشر لومړي مرستیال دا خبره نن په کابل کې د شهید اونۍ په مناسبت وکړه. راپور یې په څو شېبو کې اوریدلی سي. نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. هند او چین یو بل پلان جمونه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د کابل امنیه قومندانۍ د نیول شویو کسانو کره شمېر نه دی روښانه کړی، خو په هغو تصویرونو کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوي ښکاري چې له یو شمېر نیول شویو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه.
زه پر ځوانانو بیا غږ کوم چې راسئ، د احمد شاه مسعود روایت پیاوړی کړي، عزت او شهامت یې نندارې ته وړاندې کړي. د خلکو ځورونکي له موټ څخه نه دي.
نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د شهیدونۍ په مناسبت د لویو موټریزو کاروانونو په رایستلو سربیره هوایي ډزې هم وکړې. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلی صالح دا خبرې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې. هغه وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قربانۍ له پامه ونه غورځول شي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله هم دا څرګندونې نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیرې له ایښودلو وروسته خبر اعلان ته وکړې او ویې ویل
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
د یو بل خبر لمخې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرون د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ رسنیو ته استولې ویل شوي چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخوند، مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نور غړو مولوي عبدالکبیر، ملا محمد شیرین اخوند او ملا خیر الله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې لمخې د قطر د صدر اعظم لمرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون د پروسې د ژر نهایي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پیل اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډیدلي چې تر اوسه د دوی له لست مطابق ټول بندیان نه دي خوشي شوي، خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی. چارواکي د پکتیا په څمکنیو ولسوالیو کې په یوه بریک کې د پاکستانیانو په ګډون د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اړوند منګړي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ.
د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې د 15 پاکستانیانو ترهګرو په ګډون اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي.
د ښاغلي منګل په وینا په بلید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. دا پېښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د سیمې یوه اوسېدونکي فاتح ګل د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم فاتح گل دا تقریبا 15 بجې وی جکله منګم په کار په تر اذن لګې دل جکله د شور د غره جوړ راکاره شونه بس ډوله وا او بس زی په زی باندې کین او سلو بیا دغه نه با جکله ډوله خورش ولا روان شو په دې لار باندې خو زرو ته منګر رسیدې زکم نشو جګه نور کاندې مې غره نه رالوي دي
د خیبر پختونخوا اله د قانونو او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف فرانس پرس خبري اژانس ته وویل تر اوسه له کان څخه 3 مړي راایستل شوي او 40 نور جوبل شوي. هغه وویل ګمان کوي چې 40 نور کان کیندونکي به هم تر خو یدلو ډبرو لاندې بند پاتې وي او د ژغورونو هڅې د ژغورونکو هڅې روانې دي. هین او چین یو بل په لانجمن پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. راپورونه لمخې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمن پوله پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني توګه د دوړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول له کرښې اوښتي او په قصدي توګه د خبرداري ډزې کړې دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. هندي چارواکو بیا دغه ادارت کړی او ویلي دي چې چینایي ځواکونو په سیمه کې د یوې لرې پرتې پوځي پوستې د محاصره کولو او د خبرداري ډزو د کولو په هڅه سره یو ډیر پاروونکی اقدام کړی دی. او ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسانې له اوونه تر 40 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یو ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې پر لاس درلودلو تورن پیژندلې. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل محکمې پر سزا بیا غور وکړ. دا د دې ساعت مهم خبرنه.
نن سیشن به د وژې اسمبلی 13 د سپتمبر 8 د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوه سي چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
په بل راپور کې اوري چې طالبان اداره لري چې لای همسل بندیان خوشی سوي نه دي. که دوی خوشی نسی د سولې مذاکرې نه پیلېږي. د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني.
ټول شرایط پرس وو، نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي، دا به یو جفای یو بی انصافي به یا بدی وخت ځای کې دا به یي.
په نور موضوعاتو کې په مومندو ایجنسی کې د کان د نړیدو په پیښه کې 300 څخه زیات کسان مړ شوي دي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. د ولسمشر لومړی مرستیال وی طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امر الله صالح د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د نونسیم تلین په تړاو جوړې سوې غونډې ته وویل افغانان غواړي چې په سولې کې ژوند وکړي، خو په سولې کې باید د خلکو تیرې قربانۍ هیرې نه سي. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې ډېر ژر به د دواړو لوریو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سي. امید ظهیرمل او نور تفصیل.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانان غواړي له خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړي، خو داسې سوله چې د خلکو قربانۍ پکې کمرنګ نه شي. ښاغلی صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته خبرې کولې وویل طالبان باید په دې پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د سولې مذاکرات د دوی غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده. د دغه نظام د جوړولو په خاطر په دغه خاوره کې په سلور ګوت د دې خاوره کې په سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړي دي، اوس هم قربانی ورکړي دي. طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د ولسمشر لومړی مرستیال زیاتوي په مذاکراتو کې به پر افغانانو هیڅ یو بهرنی عمل تحمیل نشي. بلخوا بیا د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یاد غونډې ته په وینا کې وویل چې ډېر ژر به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي.
کیدای شي په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو پلاوی له هیواده د باندې سره مخامخ شي او خبرې پیل کړي. هغه وخت چې موږ وایو د شهیدانو ارمانونو ته ژمن یو، دا معنا لري هغه ډول چې د خلکو د حقونو د ساتنې لپاره دریږو، همدا ډول د سولې د راتلو لپاره هم، څو یوې عادلانه سولې ته، با عزته سولې ته، هغه سولې ته چې ټول پکې خپل عزت وویني ورسیږو.
بلخوا بیا د سولې علي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوی مراسم مطابق خپل خبرو کې د سولې پر وړاندې د خندونو پر لری کېدو ټینګار کوي او وایي سوله باید د شاتګ په معنا نه وي.
سوله باید راشي، هیڅ یو خنډ باید د سولې پر وړاندې د هیڅ ستوري لخوا جوړ نه شي، خو خویندو او ورونو سوله د شاتګ په معنا نه ده.
په دې مراسمو کې یو شمېر نور ویناوالو پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې پر وړاندې نور خنډ جوړ نه کړي او بې له ځنډه له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې د خپلو ټولو بندیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو د نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم رسمي مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان حکومت د خپل پلاوي بشپړ چمتووالی هم خبر ورکړی دی او طالبانو هم ویلي د خبرو د پیل لپاره یې خپل یو شپږ کسیز ټیم ګمارلی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال وایي د سولې مذاکرې دا معنی نه لري چې د طالبانو غوښتنو ته حکومت تسلیم شوی دی. امرالله صالح تر دې مخکې ویلي وو چې حاضر نه دی له طالبانو سره په راتلونکي کې ګډ کار ته زړه ښه کړي. بلخوا د طالبانو لخوا هم د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په تړه یو لړ څرګندونې سوي چې د دوی اراده ډېره پخه نه شي. دا څرګندونې ولې کېږي؟ د تحلیل لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازی شکریا برکزی د سکایپ لالاري په مستقیم تماس کې را سره ده. شکریا جانې، خبرونه ته شرغ لست. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د سولې مذاکرې د طالبانو غوښتنو ته د تسلیمي معنا نه لري. بلخوا د ملي پخلاینې شورا مشر وایي چې دا مذاکرې به ډېر ژر پیل سي. دا څرګندونې ستاسو په نظر څه معنا؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او قدرمن او محترم اوریدونکو ته. زما په اند دا اول ځل نه دی چې د افغانستان چارواکي د سولې فکره او د سولې په وړاندې مختلف نظریات وړاندې کوي، خو یو شی تم پام سي چې په سیاست کې اکثران زمونږ سیاستوال د څه خبره صرف د خلکو او خپل مینوالو د ذهنیت پر اساس باندې غږیږي نسبت تر هغه څه چې په واقعي ډول باندې په سیاست کې رواني. زه د نقیض خبرې همیشه د دې د مختلفو ادرسونو راغلي دي. البته دا واضح خبره ده چې سوله به طالبانو ته د تسلیمي موضوع نه وي، مګر دا متاسفانه حکومت دا تسلیمي منلی خو د افغانستان خلک دا نه ده منلی. افغانستان خلک سوله غواړي، چې په هغه سوله کې د افغانستان به د بسیاینې، په افغانستان کې د اوربند، په افغانستان کې د پرمختګ او ترقۍ لپاره او په افغانستان کې د یو ښه حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي او د سیو سیاسي نظام رشته په هغه کې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وساتل شي. همدارنګه کوم څه چې ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې په نږدې وختو کې به د سولې خبرې اترې پیل شي، بلې دا خو که موږ وغواړو نه غواړو که هر یو سیاسي چارواکي او یام دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان سولې پروسه د افغانستان پلاس ده، ستر دروغ ده. دا هغه شی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا څخه په افغانانو باندې ټپل کیږي. دا که موږ غواړو نه غواړو دا پروسه امریکایانو مخته بولي، ورسره نور هیوادونه هم چې امریکا ته ژمن دي ورسره یو ځای دي. او موږ متاسفانه کمبودی هم دی کې و چې نه ده د دې سولې بحثونو په سر کې وو نه یې په پای کې وو، په منځ کې یو سمبول راځو او بیرته ځو.
بله، طالبانو هم ویلي دي چې د دوی د 15,000 بندیانو لیست بشپړ شوی. البته دا خبره تیره اونۍ کړې وه. بیا حکومت هم د خپلو زرو بندیانو د تسلیمي خبره وکړه. اوس طالبان وایي چې د دوی 100 بندیان نه دي خوشی سوي. دا په اصل کې ده چې په طالبانو کې د نن د اختلافاتو خبره کیږي. آیا طالبان یو ډول هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات پټ کړي یا بل رنگ غواړي ورکړي؟
دا سرګنده خبره وه چې د طالبانو نظامی متفکرین هغوی بل نظر لري د سولې په هکله باندې، او سیاسیون مخصوصا هغه خلک چې په قطر کې وو هغوی بل فکر وو. د سولې او د بهرني ځواکونو شتون په افغانستان کې هم داسې نور. زه فکر کوم طالبان که پلاسو ډالو باندې هم وویشل سي، کله چې د طالبانو د منفعت موضوع راځي هغوی یو خوله او یو ژبه دي، بیا ځان سره نه ویشي. ځکه چې هغوی کېدای شي په سیاسي لحاظ باندې ډیر سیاسي قدرت او واک تجربه ونه لري، مګر په عقیدوي لحاظ باندې یو ډیر کلک باور د هغوی په مابینځ کې شته چې هغوی کولی شي د مغې باور پر اساس خپل ټول اختلافاتو ته د پایته کې کیدی. همدارنګه هیرم نشي د کوم ځای نه طالبان دکتي کیږي هغه بیا ډېر سیاسي تجربه لري، هم د ورانولو او هم د جوړولو هغه ډېر ورسره.
په طالبانو کې هم ځینې ډېر افراطي نظریات لري او ځینې یو څه منځلار دي. پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته د دوی په مذاکراتي ډله کې تغیرات راغلل. وروسته طالبانو ځینې نورې څرګندونې وکړې چې یو ډول د سولې پروسې ته ځانمنونکي یا ځان رسونکي وګڼل سوې. دا څومره ارتباط لري له پاکستان سره د طالبانو په دغه سفر پورې چې په دې وروستیو کې کړی دی، ځکه چې پاکستان په وار وار په دې تورن سوی چې د طالبانو ملاتړ کوي؟
زه فکر کوم دا یو تور نه دی، دا یو حقیقت دی، ځکه چې اوس هم د کویته شورا ده چې طالبان دغه ځای نه په افغانستان کې نظامي عملیات مخته وړي، د پېښور شورا ده چې دغه ځای نه کیږي، د راولپنډۍ په همکارۍ باندې طالبان ډېر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، وسلې ترلاسه کوي، اقتصادي حمایت ترلاسه کوي. حتی که چیرته دغه طالبان ونه مني، دا خو باید دوی ومني چې کوم کال باندې چې دوی په افغانستان کې واک واخیسته، نو د طالبانو بودیجه د پاکستان د پارلمان لخوا څخه اپروف شوه، یعنی بودیجه ورته ورکړل سه. په ځینې حقایقو باندې طالبان باید پخه کې نه دي او واضح ډول وایي چې طالبان موږ ته ځای راکوي، موږ ته پناه راکوي او په موږ باندې خپل ستراتیژیک ګټې خوندي ساتي. اوس دا چې د اسلام په نومې ساتي، دا چې د پښتو په نومې ساتي، دا چې د سنی په نومې ساتي، دا چې په هر نومې ساتي، هغه دغې خپل کار دی، یا دا چې په پیسو یې ساتي او یا دا هم چې په دې باندې ساتي چې هغه خپل ناپو او ناسالم ملایان دوی ته لیږي او په رواني لحاظ باندې په دې باندې اغیز کوي. د متاسفانه مګر دې ته موږ باید ونه وایو چې ګویا دا یو تور دی، حقایق بیا بل شی وړاندې کوي. حقایق همدغه وایي چې پاکستان سره د دوی ډېر نږدې دی او پاکستان د دوی ډېر ستر حمایت سیاسي، نظامي، اقتصادي او بین جګر کې کوي. حتی پاکستاني استازیتوب کوي د طالبانو لخوا څخه، ولې مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي، پاکستان سره غږېده. موږ خو پنځه نور ښه ګاونډي هیوادونه هم لرو، هغوی سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي. په هر صورت سره د طالبانو فکر کوم صاف واضح دی. خبردای چې د افغانستان دولت، افغاني چارواکي او مثلا خلک چې سولې لپاره ځي، خپل منځ کې اول سولې وکړي او بیا هلته لاړ شي طالبانو سره وغږېږي. ځکه چې زه فکر کوم ستونزې دې نه وروسته را جوړېږي. تر اوسه پورې څه خبرې اترې پیل شوې نه دي. د چا خبره ټول دسې یو تړل شوی مټ دی، کله چې دا مټ خلاصېږي بیا نو ډېر شیان ښکاره کېږي.
ډېره مننه د ولسي جرګې پخوانی استازې شکریا بارک زیوه. البته پاکستان په وار وار د طالبانو د ملاتړ خبرونه رد کړي او ویلي دي چې د دې ډلې ملاتړ نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل موضوع ته د سوي طالبان ادعا لري چې لای هم سل بندیان خوشي سوي نه دي. بلخو د افغانستان حکومت وایي تر اوسه د طالبانیانو شپږ تنه قطر ته نه دي لیږل سوي. نسیم شفق نور تفصیل.
د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغان حکومت او طالبانو ضد او نقیض سرګندونې. د افغانستان حکومت وایي دوی ته د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ څخه یوازې شپږ تنه بندیان له بنده نه دي خوشي شوي، خو طالبان بیا وایي یوازې دا شپږ تنه نه بلکې شاوخوا سل بندیان لا هم زنداني دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د بندیانو په خوشي کېدو کې ځنډ د سولې مذاکرات ځنډولې دي. محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي تر اوسه د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې او هر کله چې دا بهیر بشپړ شي مذاکراتي ټیم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د حکومت مرکشي پلاوی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکزي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
خو ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد جوړ شوی د مقاومت سلې ته د ګولو ګېډۍ له ایښودو وروسته رسنیو سره خبرې کولې، په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خپل رالیږلي پیغام کې لیکلي، تر اوسه د طالبانو شپږ تنه زندانیان چې د ازادۍ په اړه یې یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښوولې وه قطر ته نه دي لیږل شوي. خو ښاغلی فیصل بیا د طالب ویان د هغو څرګندونو په اړه چې سل بندیان لا نه دي خوشي شوي څه نه وایي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د شپږ تنه طالب بندیانو پرته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بشپړ شوی چې د ډلې د خلاصون غوښتنه کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبداللطیف نظری وایي یو شمېر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي چې د سولې روان بهیر له یو ډول بنبست سره مخ کړي.
د سیمه قدرتونه یو شمیر اغیز لرونکي هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان هر یوی د هغه اغیز لمخې چې پر افغانستان او طالبانو لري غواړي چې د سولې مذاکرات په داسې ډول پیل شي چې پراتونکو کې د دوی ګټ خوند نکړي. له همدې کبله موږ د دواړو لوریو لخوا ډیر کله بندښت سره مخ کیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ وویل یو تخنیکی ټیم په دې کار کوي چې د دې شپږ تنه طالب بندیانو د لیږد لپاره زمینه برابره شي او دا کار به له کوم ځنډ پرته وشي.
د نسیم شفق راپور مو واورید. اکرم یو له هغو افغانانو دی چې په ایران کې د سورلۍ پر موټر ایراني ځواکونو ډزې وکړې. د دوی موټر اور واخیست او دی وایي چې په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول سو. ایران وخت نا وخت ویلي چې ډېری افغانان دغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته ورځي او دوی هم د خپل قانون له مخې اړ دي چې د دغو غیر قانوني پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي. خان محمد سیند له اکرم سره خبرې کړې.
ټیم کې زه راجیک شوم، ځان ته مې وکتل اور باندې بل ما منډه کړله چې زه خبر نه وم چې زما خپل درې ځای ماته ده. هغه په سترګو مې توره شپه سوه، چا کومک نه راسره کوو نه ایرانیان.
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک په لار کې له ډول ډول کړاوونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ، بیکاری او ناامنیو له امله کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ایکی یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیخه کې د خپلو ملګرو د مړینې، سوځېدو او ټپي کېدو شاهد دی. نوموړی هم په دغه پیخه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
غوښتل مې چې خارج ته لاړ شم، سه روپۍ مې راکارس کې لاړم نیمروز ته. چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغلته وروره نه چا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ، دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل، څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه، اور یې واغست، په ګاډي اور والله، چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وایي کله چې په صد شوم ګورم چې په یو روغتون کې بستر یم، د ځان ډېره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایرانی ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلي موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست، توره به خدا کمې آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیښې د سیړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. لیوال ویلي وو چې د پخپل یزد ته تللی او هلته ایراني چارواکو ته جدي سپارښتنې کړې چې له افغان ټپیانو سره ښه چلند وکړي او ایراني چارواکو ورته ویلي وو چې د دغو سپارښتنو د پلي کولو تر څنګ به د پیښې اصلي لامل ونیسي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکاری او ناامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي، خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیدلې. دبو بل هیسوک نغواری چه اولاد زن بیل شی خو هر سه لبی وزلی کی گی
دا دکانی کو زخپل سپنگیره ام زی پم دکانی نسم کولای دشت دکانی بانده خود نکو چلی جاو نوزگار کی گی زلم ورسر آور زد پاور که اسم زل دلتم تادایو که دلتم چا غامو نخور سیاده که دی آبادا دلتم پخپل و پیسو بانده تادایو ورسو کولا
اکرم وس هم وای چه په هیواد که کار نشتا راتون که منه جوریگی مجبوریم هر سخت تا غاره کیگدم او بیا هم به هر تلار شم و دا افغانستان دا کدوالو بیرتا راستانیدون کو چارو وزارت وای دا راستانیدون کو کدوالو دا بیرتا زای پر زای که دو لپارا یو پلان جول شوی چه پینزلس وزارتون هر یو پخپل برخه که پلی که دو تا مکلف شوی دی دا داغ وزارت مرستیالی عالمه دا سه شنبه پورز آزادی راژو تا بوبل دا داغ پلان که دا کاری اسانتیاو برابرول هم شامل دی
آزادی راژیو تغوگ و نیسی او ترچول و مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پاکستانی چرواکی وی پا مومندو ایجنسی که دا مرمرو کان دا نریدو پا نتیجه که نون از کسان مرسی ویدی دا آزادی راژیو دا مشال سنگ خبریال شاه نواز ترکزای لسیمه راپور لری.
د مومندو په زیارت کې د سنگ مرمرو د غره دوه درنګونه پریوتی چې په کې د سرکاري شمیرو تر مخه 19 تنان مړه ول شپک زخمیان شوی دي. د نورو تنانو چې دغه غره د کانو لاندې شوی د راويستو عملیات لا هم روان دي. دغه درنګونه پرون مازیګر 15 بجې لاندې وخوېدل چې د ځای وسیدونکو په وینا د سپینو خاورو ګردونه د یو نیم متر د دو کیلومتر پورې په لاندې کلو کې هم خواره شوي وو.
او چې کله موږ هم په کار پته راتنه لګېدل او چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وه او بس ځای په ځای باندې کېناستو نو بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې خو زر ورته موږ را رسېدي ځکه هم نه شو چې هغه نورې کنډې هم د دې غره نه رالوېدي.
د بونیرنا زیارت ته ورغلی دا وخت په دغه درنګونو کې څومره مړه او یا زخمیان ته نن پراته دي د حکومتي او د ځایي خلکو لخوا بېلابېلې خبرې کېږي. لکه حکومت شمیرې داسې وي چې 15 تنان د کانو د لاندې پراته دي او دا ځکه چې دوی ته د 15 تنانو کورنو نومونه ورکړي دي او چې کوم مړه او زخمیان ویستل شوي په هغې کې دغه نومونه نشته. خو ځایي ټیکهداران او خلک بیا وایي چې د سپیرو مزې او د پیپل سره خوا کې یوه دېره وه چې په هغې کې به د 40 نه تر د شپېتو پورې تنان هر وخت ناست وو. خود غرد لاندې راتلونکو تنانو کرش میره تر دې دمه نه ده معلومه شوی. د خیبر پختونخوا ډایرکټر آپریشن ریسکیو 1122 ډاکټر محمد حیات خان پوینا چې د دوی عملیات روان دي چې پکې د ریسکیو 1122 پاکستانی پوز الخدمت فاونډیشن ایدی فاونډیشن او نور د سیمې عام ولس هم برخه اخلي.
400 دینه بیک اپ د پاره مونږ 15-20 کسان مونږ دلته روغښتو نو هغه کې بیا څه ډډ باډیز هم مونږ روغن 19-24 یا څه تقریبا 7-8 چې دی هغه سیریس انجرډ مو 5 کسان دی چې هسټل میسنګ دی.
تر د غرمې نه وخته پورې په دغه غر کې اکسکیویټر ګاډي چې دلته ورته شاول او یا اوخکۍ هم ویلې شي څو دانې لګیاوې او د غر نه خویدلې کاڼي یا خو ماتول او یا لرې شیندل. ولې د حکومت لخوا داسې غټ ماشینان چې ګنې په دغه کار کې برخه واخلي نه ورسېدلي.
په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته ګڼ کسان اړ شوي چې له کورونو کارونه وکړي. خو د نړۍ د یوه تفریحي شرکت نیټفلکس مشر اندېښنه لري چې له کور څخه کار هغومره ګټور نه دی څومره چې په دفتر کې دی. احمد شیبره تفصیل لري.
د نیټفلکس مشر وایي له کوره کار مثبتې نتیجې نه لري او پر کومو موضوعاتو چې بحث ته اړتیا وي له کوره پرې په سختۍ خبرې کېدلی شي. خوریت هستنگز دا خبر هم وکړه چې د 8800 کار کوونکي به بیا هم تر هغو دفتر ته لاړ نشي چې د کورونا ویروس واکسین نه ویشي. د نیټفلکس شرکت په 1990 کال کې په کالیفورنیا کې تاسیس شو. دا شرکت خپلو اشتراک کوونکو ته بیلابیل فلمونه د پیسو په بدل کې د انټرنیټ له لارې شریکوي. په 2013 کال کې د دې شرکت هڅې پراخې شوې او په خپله یې فلم جوړونې ته ملا وتړله. اوس د دې ترڅنګ چې نور فلمونه خپلو اشتراک کوونکو ته وړاندې کوي خپل سریالونه مستند تصویرونه او هنري فلمونه هم تولیدوي.
Because 2 years ago, my babysitter and her friends tried to kill me.
په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه کسان له نیټفلکس څخه ګټه اخلي. د دې شرکت مشر هیسټینګز وړاندوینه کوي چې اکثر خلک به تر کورونا وبا وروسته هم په اونۍ کې یوه ورځ له کوره کار کوي. هیسټینګز وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل له کوره یې په کار کې مثبت ټکی نه دی لیدلی خو د کار لپاره د خلکو قربانیو ډیر اغیزمن کړی دی. د ټیکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ویلي دي چې د کورونا وبا تر تیرېدو وروسته ښایي دوی له خپلو کارکوونکو وغواړي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. مثلا ټویټر په می میاشت کې دا خبره وکړه چې د تل لپاره یې کارکوونکي شایي له کوره کار وکړي. فیسبوک او ګوګل بیا ویلي دي چې لږ تر لږه د کال تر اخره د دوی کارکوونکي کولی شي چې له کوره کار وکړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د کابل امنیت قمندانې وایي یو شمېر هغه کسان نیولې چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. له یو شمېر نیول شوو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمدشاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شوو مراسمو ته په خبرو کې وویل د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دغه راز وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرونه د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په نادلي او نهر سراج ولسوالیو کې په وسلوالو کې وبخې نهر سراج ولسوالیو کې وسلوال طالبان ته د درنې مرګ ژوبل دی او وختو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دغو ولسوالیو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د قبایلی سیمه په مومند ایجنسی کې د مرمرو ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمیر 900 ته ورسېد. د پیښه ډیورن کرښې ته نږدې په مومند ایجنسی کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کول چې لویه ډبره پرې راوښویده او هندو چین یو بل پلانجمنه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلانجمنې پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلوالو طالبان غواړي چې له کوم شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. مخکې تر دې چې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه واوري، له هلمند راپور لرو. په نادر سراج ولسوالۍ کې یوه مور چې خاوند او لیور یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنې خوب تښتولی. زرګر چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي چې غواړي دوه زامن یې عادي ژوند ته را وګرځوي. الیاس دی ور را خبرې کړي.
د بوسترختون د ماشومانو د عجلې څنګه مخې ته سهار وختي ګڼ کسان لدی جملې زرګره د خپل کوچنی لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناسته اخته دی او غواړي ډاکټر ته ورشي. د روختون د عجلې څنګه ټولو کارکونکو لدی جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خبراوي د مخنیوي د پاره سپین او شنه ماسکونه تړلې دي. خو زرګره او ورسره لمسی دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوسترختون مخ ته تر وژده انتظار وروسته زرګره بیا را پیدا شوه. هغه راته په لومړیو خبرو کې د خپل سترګو د لیدلې یوې ویرونکې پیښې کیسه وکړه. د یو داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې د مین په چاودنه کې پرې سوي دي.
تم یو لوی سړی دی، د سړی په خېش کې وی وم دا دی ولی په خېش کې دی ورور. ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاړ وای دا خو د وطن ژوند دی جانې پردا ځای پښې نه درلود. لوی لیر دی وسله کته باره مې بخار کې باره د اخر د لوکان د اثر ته کته سړی ناست په مټر کې مټر چلی پښې نه ایو خیال ور ځوان کوم بوکو الا توبه مې الایز ما زمن په ما د سمو نه کوم په ما نه ما هم له ما و د تر مخ وښنه
د زرګر داستان دام دې ځای پیلېږم. د هغې دوه زامن چې نومونه یې نه راته وایي د کلونو راهیسې په پولیسو کې دي. دا هغه څه دي چې د تور پوړنې او سپینو جامو دغه سپین سرې مور یې نارامه کړې ده. زرګر چې هره ورځ د نامنیو او جنګونو شدت ګوري وایي هره شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیاره و رکشنی وی بی 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 شای وام وکی داغم زوی شای نرازی خوب نرازی نو چوک خبال دایال پا خمی وڑم چه ارزای چاکس زنی من دیسی دیسی لیم تو کش رزیم چه کردی ما تاری آلی وی دا بی بی چنگ زوانا پاتا یا بستا پر برگان هستیم یا بستا پر برگان هستیم بارا
کچوم د طالبانو او امریکا ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د 9 نیټې تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هیلې ډېرې سوې دي. خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنګونو او د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی چې ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم ډېر سوي دي. د نهر سراج د کمپرک د سیمې اوسېدونکي زرګر چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامنه سیمه کې اوسېدلې ده د سولې په تړاو په ډېرو خبرو نه پوهېږي. خو ماته یې وویل ټول عمر یې په جګړه کې تیر سوی دی، په سوله باور نه لري او پاتې عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي.
سولې خبرې د انسانان مري، هغه ورځې دلته دوا وویشته، نو دا سوله څه وخت عدلته وویشته؟ ادې پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتې، دا څنګه سوله ده چې راځي؟
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښیي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نشي چلولی، نور کار نشته، ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیس په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي.
زه مجبور یم، زما دوه وړونه نور پولیس دي، زه خپله هم پولیس کېږم او د ورور ولور مم پاته دی. یوازې په یو نفر په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي، غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته وڅراوم، خپل کور وچلوم.
ستاسو مور نه ده خوښه چې ته پولیس یې؟ نو څنګه؟
مجبوریت دی، مجبوریت پر اساس باندې. که چیرې بل کار وای، بل ژوند وای، بل زندگی وای، بیا مې نه کوله.
زرګره د دریو زامنو او پنځو لوڼو مور ده. دې 4 کال وړاندې په یوه ورځ خاوند او لیور چې دواړه په افغان ځواکونو کې دنده درلودله د لاسه ورکړل. د زرګري داستان یوه بېلګه ده. خو په دې وطن کې د لکونو داسو میندو زړونه داغ او د خپلو اولادونو غمونه سترګې وچېدلو ته نه پرېږدي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. نننۍ خبرونه مو ځانګړې کړې ده د انجلۍ او هلک کوژ دی ته. په افغانستان کې تل د رویباری لپاره د هلک کورنۍ د انجلۍ کرا ورزي او د لور د غختلو وړاندیز کوي. خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویباری په وخت کې د انجلۍ د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او د انجلۍ شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا وروسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري. ولی یو شمیر کورنۍ د رویباری په وخت کې هغه وادي د انجلۍ کورنۍ ته ورکوي چې بیا یې وروسته پوره کولای نشي.
همدا لامل کېږي چې د ځوانانو ژوند خراب شي، ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
که د هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړې وادي او لمخ کې نه منل شوي مصارف په واده کې پوره نه کړي، دا به د دواړو کورنیو په خاصه توګه هلک او انجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي.
بلاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکر دې هلک او انجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړو کورنۍ زیانمن کیږي، ټوله زیانمن کیږي، خپل خپلوانو سره خفه کیږي.
د هلک او انجلۍ کورنۍ د خپل اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوژ دې مخکې په پام کې ونیسي؟
باید د هلک کورنۍ چې د نامزدۍ په خاطر د انجلۍ سره ریباران لګلي، نو انجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د نظر واخیستل شي، د هغه سره خبرې وشي او رضایت حاصل وي. ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې، هم په اسلامي ټولنه کې د دوی حق دی.
دا ټولې پوښتنې به په همدې خبرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له وګمي جبرخیل اورو.
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنیو په خوخه او غوښتنه ترسره کیږي، نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولور، ډیر سره زر د نجلۍ لپاره او د واده او کوژدې د مراسمو ترسره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویباری په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي. ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرته له دې چې خپل مالی وضعیت ته وګوري دغه لوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپلې خوښې نجلۍ له لاسه ورنه کړي. په دې توګه د سمال اخلي او نجلۍ د هلک په نامه کوي. د کوژدې د مراسمو نه پاس نجلۍ د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کېنول کیږي. خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو لوبوج نشي وتلی، بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي. د نجلۍ کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي، بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي. له ټولو مصارفو ورتیریږي، یوازې په یوه کوچني محفل بسنه کوي او نجلۍ هلک ته ورودوي. ګلبیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکا کړی ده، د خپلې لور نوره کیسه داسې راته کوي.
غزما د لور خاصګاران راغلو چې لور دې راکړه، ډېر کسان راغله. یو یو ویل چې زه هر شی ورکوم، سرام ورکوم، پیسې ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان دپاره نه اخلم. ډېر هم ورته نه ده ویلی. ما ویل چې خیر ده، یو 50,000 یا 60,000 روپۍ سره ورته واخله. وای او هغه هم ومنل، هر شی ومنل. درې کا څلورم کال یې ده. اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای دپاره یو یو شی ما ورته واخیسته په پوټه. ما ویل دې خلک راوړی د خلکو د خاطر. اوس هغه ورته وایم چې یو دیګی دوه دیګی پخه کړم، هغه خلکو ته خو ډوډۍ ورکړه چې شرم دی. اما هغه هم وایي بس مې نه کېږي. مونږ خو د طلاق د هغه نه هم شرمېږو، خپل خپلوان لرو.
په پښتو کې متل دی وایي پښه باید د کمبالی سره برابر اوږد شي، یعنی هر کس باید له خپل توان سره سم کار ترسره کړي. خو ځینې ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، له توانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خدا چې ولې ځینې کورنۍ او ځوانان هغو نجونو او کورنۍ ته د ښیښۍ لپاره زړه ښه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر نه دي، او د نجلۍ کورنۍ د لور په واده کې له زوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي. بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي.
بعضې کورنۍ نه ورکوي، نه مني، ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته دسې وکړي او دسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک مونږ ته به دونه وریجې راوړي، دونه غوښې به راوړي، او دا هلک نشي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبوره ده چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کوم، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کوم، په سر سترګو منم. یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دینی عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي.
په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورنی حقوق بس کې هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب یو په هغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي. د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، وعده پوره کوي، ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکلې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نشي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده، او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیه په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پیش شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولی شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون له مخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچیر یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکله ده له نکاح څخه تلکیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونه ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ یې په دروغو وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدۍ کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی. آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیزو را سره د پوهنتون پخوانی استاد نور حبیب حبیب زی غږېدلی.
د دوو لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او ښې راتلونکي په موخه وسي او لاسته راوړل یې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنه یې ولري. خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی، خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري. خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د ښې راتلونکي لپاره اړینې وي او د ترسره کولو وعده یې شوی وي چې باید ترسره شي خو نه ترسره کیږي، چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي.
د ښځو د حقونو لپاره په وروستیو دوو لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي او تل هڅه شوي چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې زموږ همکارې وږمې جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی شیرزاد په سر کې تاسو ته خراغلاست وایم. د لومړی پوښتنې په توګه له تاسو نه غواړم اول دا وپوښتم چې د هلک او نجلۍ کورنیو ته د نامزادۍ نه مخکې کوم ټکي لازم دي چې د خپلو اولادو د راتلونکي ژوند د ښه والي لپاره یې په روی بارۍ کې په پام کې ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې باید داسې وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادۍ نه مخکې باید کومه ټکو ته پاملرنه وکړي، هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ په نښه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي، نو باید د هلک رضایت پکې حتمي وي. کورنۍ باید هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاری ورشي. په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د نجلۍ کره ریباران لګلي، نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغې نظر واخیستل شي، د هغې سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی. باید د هلک او نجلۍ حق په پښو لاندې نه شي او د ټولنه لومړی حق دواړو ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي. او د روبارې په موده کې باید عجله ونه شي، یو بل سره باید ښه وپېژني، وخت ورته ورکول شي، حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کښېني او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمې وي، ژوند یې خوشحاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نه شي، تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري، یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري.
ولې یو شمېر کورنۍ په هلک باندې د واده نه مخکې درانه مصارف ږدي، ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
کله چې یوه شتمنه کورنۍ یوه لور د یو هلک سره نامزد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف ږدي، بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیاتو ته ډېر ارزښت ورکوي. دوی داسې فکر کوي چې موږ په ټولنه کې یوه مخوره کورنۍ خلکو ته معرفي کیږو، ټولنه کې به موږ ډېرې وښه ارزښت ترلاسه کوو، یا به زموږ لور ډېره با ارزښته مگر هم برعکس موږ او تاسو په ټولنه کې وینو نه، بعضې کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات ګذاف مصارف د واده نه مخکې په والک باندې ږدي، د هغې راتلونکي کې ډېره زیاته ستونزه موجود وي.
د وروستي ځواب په توګه که راته ووایاست چې که چېرته د هلک کورنۍ ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ ګذاف مصارف پوره کړي، نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغېزې ولري؟
که چېرته یو هلک په دې باندې ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ ټول هغه ګذاف یا زیات مصارف پوره کړي، نو د هلک راتلونکی ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. بالاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکړه د هلک او د نجلۍ ترمنځ د جدایۍ سبب شي.
د
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د روی باره په وخت کې د هلک د کورنۍ لخوا د انجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړ شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام. هم مزړه او هم مشمان د خارج شوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړي دي. د خبرونې په پیل کې یو نوی را رسیدلی خبر واورئ.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. د شپې لخوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرهدار قول اردو ساتي. در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرهدار قول اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي، او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې، د پل باغ عمومي سیمه، د دې افغانانو او فروشګاه سړکونه، د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي، او د شپې لخوا موظف و امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. د لاسي کراچیو دغه زرهدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي، او سهار وختي امنیتي موظف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي، چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو، پیاز، میوې او نور شیان وپلوري. د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه هم دغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي، نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نشي. او د شپې لخوا معذف امنیتي پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي. دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی.
له بهر راغلی خپل ته حاصل سړی سوداوی له همدغه سې یوې کیسې مخبره وو.
زه سړی ځان تیار کړ، بیا به خپه وي.
ولې به خپه کیږي؟
څله نږدې جای خو نه ده راغلی، خود به خپه کیږي.
چې هغه د ورته کرایه خو پیدا کړم، څه پیاده خو نشم ورتلی.
دا دوه ورځې پسې ګرځې، تا لا د کرایه پیسې نه دي پیدا کړي.
ښځې، داسې وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټانګم پور ورکوي.
ځه یو څوک به یې درکړي. د یوې ورځې په مخه یې تېر نه وغواړه، کلونه خو نه پې تېروي. د کاکا زوی دې راغلی چې زر ډالر هم درکړي. چیرته ځي؟
تر اختیا وای، خو که اوسو په دغه خبره پوشی.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به درکې، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
وار بشم خو ګمان نه کوم چې را وی کی.
ستړی مشی څنګه شو؟ درې کړې کنه؟
او رای کړی خو له نوتلو سره.
ولی
بیا پوښتنه هم کوي چې ولی تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچه یې مزد اخلي؟
ځه ورکوه یې، تو خو ټول عمر زما له دادا نه شکایت کوي، عادت دې سوی ولې څه کړی دی؟
نور به نو څه کوي، لومړی دوه بام را باندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته وی ویل چې له خاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دولا پټو به راته راوړې، پیسې دې که را باندې واخلې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله، ته لا خوشحاله م نه یې، ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي یخې دي دغه ټول دي.
دا ټیم لې څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخې دي، ما ویل چې ماتې نه شي. په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخې ده او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې او هغه تا چې له چا راولي و لیښات دي.
دا څومره ډېر شیان دي یخې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
ته خو خدای ملامت یې پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړای شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشې نه ور وړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي نو زه ور به وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې هېره نه شي، له کوره دې جومات جوړ سوی، هېڅ هم نه دې پاته.
ښه، ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې هېره نه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه، را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه، دا ووایه چې دا جامې دې ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دې دومره زړې جامې اغوستې دي؟
وما د کاکا زو، که ریښتیا درته ووایم نو کمبغله یم، که نه ریښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلې، بدې ښکاري.
او نن یې له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړېږي.
ښه، اخلم یې. د کاکا زو، که دې اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه، نو چې نه پاتې کېږې لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو، تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاقه او ګل سیب دسمال راوړه. د کاکا زویه، د تاسو خو ډېر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هیڅ څه مې نه دي راوړی.
دغه دی وایه.
ته راکه د کاکا زویه، دغه یخن قاق مې تاته راوړی. د غاړې نمبر دې نه و راسره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي. که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم. خو ګوره، که دې هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله بسم، بهر ته یې راسره وړم.
د کاکا زو، خفه کېږي به نه، هغه نور شیان مې چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړي د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون را باندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه و؟
خو هر څه د تا یې خنخاخ او ګل سیب دسمال خراب کړ.
او دا هم یه ورزشی خبر. د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسری خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لار اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لدی په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زرابا د شغالانو ټیم د چورابا د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم د دشتې د څرمخکۍ د ټیم په مقابل کې،
د زړو کوڅو د کشپانو ټیم د نوي کار د کربوړو د ټیم په وړاندې او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې شوقیان کولی شي هر ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نواباد په میداني کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.